اوریدونکو ساعت د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه مو تر 9 بجو ده. په دې خبرونه کې هم د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو د دې ساعت وروستي معلومات وړاندې کوو. نن د جمعې ورځ ده، د 10 د 1400 میله هجري لمریز کال او د 2015 میلادي کال د اګست میاشتې له 28 سره برابره ده. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. پاکستانی مطبوعات ویلي دي چې واشنگتن پر پاکستان هغه مرستې بندې کړې چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یې د هېواد ته ورکولې. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې یې پوځي پیاده عملیات پیل کړي دي او د یونان صدراعظم الکسیس سپراس استعفا وکړه. پوره خبرونه واورئ. د یشمیر پاکستانی مطبوعاتو په حواله ویل سوي چې واشنگتن پر پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره مرستې بندې کړې. د پاکستان انګلیسي ورځپاڼې ډان خبر ورکړی چې دغه بندیز د دې لپاره وضع شوی چې د امریکا متحدو ایالاتونو پر پاکستان تور پورې کړی چې د حقاني پر شبکې حملې نه دي کړې او د حقاني شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره یې کافي کار نه دی کړی. د امریکا په یوه دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي چې پر پاکستان د مرستو بندېدل د کابل د حکومت له هلو ځلو سره ارتباط لري.
تاثیر داره حتما به خاطر زیک در ایالات متحده
دوی دا اغیز لري ځکه چې د امریکا متحده ایالاتو د هغه دریز تایید کړی او ملاتړ کړی چې د افغانستان حکومت په وروستیو کې د پاکستان په وړاندې خپل کړی دی. د غنی شبکه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د تروریستي ډلو په تور لیست کې ده. پاکستان مخکې ویلي وو چې په وزیرستان کې دوی د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي دي، خو د واشنگتن د مرستو د بندېدو له خبر وروسته تېره شپه د پاکستان پوځ ویلي چې دوی په وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي. د دې خبر په حواله د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې پرون په دوو کلیو کې پوځي عملیات شوي چې 43 وزلوال پکې وژل شوي دي. د دې کسانو د هویت په اړه څه نه ویل شوي. د پاکستان د پوځ ویاند عاصم باجوا ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال لره کې یې ځمکني پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستان پوځ د تېر کال په جون میاشت کې د هېواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې وایي په دغو عملیاتو کې تر اوسه لږ 3000 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% سیمه له وسلوالو طالبانو پاکه شوې ده. د افغانستان د حاجیانو اوله ډله تېره ورځ جدې ته ورسېده. د افغانستان حکومت وایي د حاجیانو لپاره یې سږ کال د پخوا په پرتله ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي او د هغوی د ټکټونو بیې ټیټې کړې او په سعودي عربستان کې د استوګنې او خوړو لپاره ښه امکانات ورته برابر کړي دي. په پام کې ده چې سږ کال 2250 حاجیان د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف له هوایي ډګرونو د 4 اونیو په ترڅ کې د حج لپاره سعودي عربستان ته ولېږدول سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پاکستان د افغاني میوو محصول نږدې 3 برابره زیات کړی دی. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 تنه تازه میوه نړیوالو بازارونو ته صادره کړي چې یوه لویه برخه یې پاکستان ته وړل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خنجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان له 2500 روپیو څخه د 1 تن محصول او 2500 او نږدې 8000 کلدارو ته لوړ کړی دی چې دا د ده په وینا د افغانستان د سوداګرۍ او د کرهنې لپاره یو لوی زیان دی. او د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې په وروستیو کې سریلانکا ته تللی و پرون کابل ته ستون شو او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ مینوالو هرکلی وکړ. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دوه سره ورځنۍ لوبې د سریلانکایي پرمخي لوبلو سره ترسره کړې چې دواړه لوبې د افغان الف لوبډلې وګټلې او څلور لوبې افغان الف لوبډلې له سریلانکایي پرمخي لوبډلې او نورو لوبډلو سره ترسره کړې چې دوه لوبې افغانستان وګټلې، یو لوبه مساوي شوه د ورخ له کبله او یو لوبه سریلانکا وګټله.
د ازادي راډیو څخه خبرونه اوري. ازادي راډیو د یونان صدر اعظم الکسس سپراس استعفا وکړه او وړاندیز یې کړی چې د سپتمبر په شلمه دې تر ټاکلي وخت مخکې انتخابات وشي. سپراس د یونان د ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې پرون وویل چې د جنوري په میاشت کې چې کوم مسؤلیت دته سپارل شوی و ورڅخه ستړی دی او د یونان خلک باید نوې پریکړه وکړي. تر دې وینا مخکې سپراس د یونان ولسمشر پاولو پولوس ته د حکومت د خپل حکومت استعفا وړاندې کړه. تیره اونۍ یونان ته د نړیوالو لخوا د 6.9 میلیارد ډالرو د پور د ورکړې له موافقې وروسته د سپراس د ګوند دننه مخالفتونه پیدا شول. رپورټونه وایي چې بریتانیا او ایران به تر لږته لږه 4 کاله او ځنډ وروسته په خپلو هیوادونو کې د یو بل سفارتونه پرانیزي. د بریتانیې صدر د بهرنیو چارو وزیر به ټاکل سوی ده چې د یکشنبې په ورځ ایران ته ولاړ شي او هلته به د دغه هیواد سفارت پرانیزي. د ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو په وړاندې په اعتراض کې په تهران کې یو شمېر قهرجنو مظاهرچیانو 4 کاله مخکې د بریتانیې په سفارت باندې حمله وکړه او له هغه راهیسې بریتانوي ډیپلوماتان له ایرانه وتلي وو او د دغه هیواد سفارت په ایران کې تړلی و. د تهران ښار یو اوسیدونکی رضا د رویټرز خبري اژانس ته په خپل ښار کې د بریتانیې د سفارت د پرانیستل کېدو په اړه وایي:
ما هم دوست داریم که با همه دنیا دوست و رفیق باشیم و دنیا هم برای ما ارزش
داره. دیوایی مش غواړو چې لنړیوالو سره ملګرتیا وکړو او مش غواړو چې ټول نړۍ له موږ سره ښه اړیکې ولري او درناوی راته وکړي او زموږ ملګری واوسي. رپورټونه وایي چې ایران به هم په نږدې ورځو کې په لندن کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. او د امریکا د متحدو ایالاتو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر پرون خبریالان ته وویل چې د مغزو سرطان لري. جیمی کارتر پرون په اتلانتا کې خبریالان ته وویل چې ډاکټرانو یې د ام آی آر ماینه وکړه او ورته څرګنده سوې ده چې د ده په مغزو کې د سرطان 4 ریښې موجود دي. نوی کلن کارتر تیره ورځ دا هم وویل چې د سرطان هغه ریښې چې تیره اونۍ د ده له ینې وایستل شوې د ده مغزو ته خپرې شوې دي. کارتر زیاته کړه چې د ده برخلیک د خدای په لاس کې دی او دا څرګنده کړه چې په دنیا کې ښه ژوند کړی دی. کارتر له 1900 تر 1901 کلونو پورې د امریکا ولسمشر پاتې شوی دی. د په 2002 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله. دا ازادي رادیو ده او دا خبرونه مو د نن سهار تر 9 بجو پورې دوام لري. د ازادي رادیو په دغه یو ساعته خبرونه کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالاتو ولې پر پاکستان هغه پیسې چې هر کال به یې له دې هیواد سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوله بندي کړي دي. په همدې خبرونه کې به په دې اړه له واشنګټنه د پاکستان د یو سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر درته وړاندې کړو. په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه یو ځانګړی رپورټ لرو. د دې خبرونې زیاته برخه ډرامې او بیا په ډرامه کې د نن ورځې پر موضوع بحث ته ځانګړې شوې ده. اوریدونکو په خبرونه کې مو واوریدل چې د پاکستان پر حکومت باندې هغه پیسې چې امریکا به هر کال د دغه هیواد سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوله بندي شوې دي. د دې مسلې جزئیات به د احمد شیبر په رپورټ کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکه نه ده ځپلې. د راپور له مخې واشنگتن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولای چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې ته زیان اوښتی دی. د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن په 2014 کال کې پاکستان ته په ښکاره وویل چې مرستې په دې شرط ترسره کوو چې د حقانی شبکه وځپي. جلالی په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو ته په اشاره وویل.
آله به عملیات چې نشان داده برای امریکا که پاکستان به یې تعهد خود عمل نکده.
اوس له عملیاتو امریکا ته ښکاره شوې ده چې پاکستان پر دښمن عمل نه دی کړی، د حقانی په شبکې فشار نه دی راوستی او برعکس له هغې سره یې مرسته کړې ده. له همدې امله د امریکا متحد ایالاتونو پاکستان ته خبر ورکړی دی چې نورې دا پیسې نه درکوي. د پاکستان په حکومت کې د ځینو باخبره سرچینو په وینا د دغه هیواد یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړي دي او د متحد ایالاتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنګټن کې د پاکستان سفیر ته رسولی دي او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړي دي. د افغانستان نوی حکومت چې له پاکستان سره ښه اړیکې لرل تیره اونۍ پر پاکستان سخت انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې په ښکاره تروریستان د دوی په خاوره کې غونډې کوي. علی احمد جلالی په دې باور دی چې پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي.
فکر میکنم فشار سر پاکستان زیاد میشه بخاطر
فکر کوم چې دا فشارونه به پر پاکستان زیات شي، د دې لپاره چې لنشو ښکاری چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې او له افغانستان سره د ترهګرو د ځالو په لمنځه وړلو کې صادق نه دی. د افغانستان د حکومت یوې مهمې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که چېرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادي غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي. د حقانی شبکه په 1980 کلونو کې جلال الدین حقانی تأسیس کړه او له القاعده او افغان طالبانو سره متحده شوه. همداراز د راپورونو له مخې په سیمه کې له نورو تروریستي ډلو سره همکاره ده.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت یاد د هیواد د صدر اعظم دفتر تروسه په دې اړه څرګندې ویلي. خو د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې پرون په دوه کلیو باندې پوځي عملیات کړي چې 3 وسلوال پکې وژل شوي دي. د دغو کسانو د هویت په اړه څرګندې ویل شوي. د پاکستان د پوځ ویان داسم باجوا پرون وویل چې د شمالي وزیرستان په شوال دره کې ځمکني پوځي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې په قبایلو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې تر اوسه تر 3000 زیات وسلوال په دغو عملیاتو کې وژل شوي دي او د شمالي وزیرستان د خاورې 90% له وسلوالو طالبانو پاکه شوې ده. خو دغه سیمې ته آزاد خبریالان نشي تللی او د پاکستان د پوځ دغه سې ادعاوې په سیمه کې خپلواکي سرچینې نشي تاییدولی. د ازادي راډیو خبریال پامیر ساحل په دې اړه چې د پاکستان پر حکومت باندې به د امریکا مرستې بندې شوي وي او د دغو مرستو بندېدل به څه اغېز ولري او په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیات د دغو مسئلو سره څومره ارتباط لري مرکه کړې ده او ښاغلی تکي چې په امریکا کې د پاکستان د سیاسي چارو څېړونکی دی په دغو دواړو مسئلو باندې وایي.
ټایمنګ لږ انټرسټینګ دی، داسې دی چې امریکا کې دا پرون دا کیسه شروع شوه چې پاکستان د ځواکونو څخه کوم امداد ملاویږي، کولیشن سپورټ فنډ هغه بند کوي، ایثار کوي. د دې وجې پاکستان د حقانی ډلې برخلاف چې کوم عملیات دی هغه ټیک نه دي کړي.
د جولای په پیل کې چې د افغان حکومت د استازو او د طالبانو ترمنځ خبرې کېدی په امریکا، نو په هغه کې خو حقانی ډلې کسان هم موجود وو. نو له دې ډاکټر صاحب د امریکا د دې خبرې پخلی نه کیږي چې رښتیا هم پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقدامات نه دي کړي؟
امریکه چې کوم خبرې کېدې د افغانانو او د طالبانو ترمنځ د حقانی ډلې دوه کسانو یو خو ابراهیم حقانی وو او خو پنده اسلام آباد کې اوړي راوړي بالکل هلته موجود پروت دی. ډېر وخت نه خو یحیی حقانی ورسره چې د ډلې مهم کس دی او د جنګیالو کې ګڼل کېږي، بلکې د امریکې ټررسټ لیست باندې دی. نو پاکستان ته خو دا ټول معلومات شته. نصیر حقانی په اسلام آباد کې بارکو کې وژل کېږي، حقانیان هلته نسل مکتب دفتر چلوي. که دا خبرې موږ ته معلوم دي نو دا د سی آی اے د امریکې کم استخباراتي ادارې دي، د ځواکونو ادارې دي، هغې نه دا پټې خبرې نه دي. نو دا ولې داسې دی چې یو خوا ته په افغانستان کې امریکا د دو خلکو پر خلاف جنګیږي او دویم اړخ دا معلومات هم لري چې مثال په توګه ملا عمر په کراچۍ کې ونو دا 2011 کې لیان پنیټ پاکستاني سیاست مدارانو ته دا خبرې کړې ده. خو دا لوی سوالات دي چې اخر دا خلک هلته کول څه غواړي. عرض دا دی چې دینه نقصان افغانستان ته رسي، پښتونخوا ته رسي، قبایلو ته رسي، ټول پښتانه دي هلته افغانان افغانان دي او د دې یو کوهیسیو کاروي نخ کاری.
ډاکټر محمد تقی صاحب د تیر کال د جون لنیمای راهیسه په شوالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز عملیات روان دي. د شوال د دغه تازه عملیاتو په تناظر کې تاسو د شمالي وزیرستان څخه د پاسه یو کال عملیات څنګه ارزوي؟ نتیجې درته څنګه ښکاری؟
شوال علاقې ته د فارستیشن ویجیټیشن ډیر دنه ګورلا جنگ التبوی او غالبن چې د دې لپاره سارو چې د اخره کې په دې سره ګورو. خو یو څو سوالات دا پورته کیږي چې یو خو د کال نه زیاتو شو د ضربې عملیات بیا د هوایي بمباریانې کوي چې د دې پرسیژن سټرایک کوي وایي چې بالکل دا خو په هدف لګیدلې دي. نو دا معلومات اوس موږ ته نشته. د پاکستان مطبوعاتو ادارې لیکلي دي ور باندې چې د دې انډیپینډنټ ویریفیکیشن نشي کېدی. چې لږ شفافیت په کار ده د پاکستاني عملیاتو کې. یو خو ویریفیکیشن چې دا خلک چې دومره دی وایي چې دا زیانونه د ترګرو شوي یا چرته دي. دا خلک د دې معلومات ولې نشته؟ عوامو ته ولې نشته؟ میډیا ته ولې نشته؟
د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو یو کتونکی لیکوال له امریکا څخه ډاکټر محمد تقی و چې تاسو مرکه له ازادي راډیو اورید.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
یو شمیر سیمه ایز چارواکي او د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش فعالیت لري او د دغې ډلې فعالیت د اندېښنې وړ ګڼي. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمیر څېړونکي له دې سره چې په افغانستان کې د داعش په وړاندې وروستي اقدامات د دې ډلې د ځپلو لپاره موثر وو موافق دي. خو وایي چې د اوږدې مودې لپاره به داعش د افغانستان په افغانستان کې یوه خطرناکه ډله بدل سي او دغه هیواد ته زیات تهدید مخامخ کولای شي. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم دغه وسله والې ډلې د فعالیت په اړه یو ځانګړی رپورټ برابر کړی دی.
د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم جاله یا داعش یو بل سرخوږی دی چې خلک او یو شمیر سیمه ییز مسولین یې په اړه اندېښنه څرګندوي. چارواکي که څه هم تر دې دمه د یادې ډلې فعالیتونه ډېر د پام وړ نه بولي، خو په وروستیو کې په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې د داعش له لورې د ځینو کسانو د وژنې او له طالبانو سره د دوی د نښتې راپورونه خپاره شول. په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي آریان یون له ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې د داعش د کړنو په اړه وویل:
زموږ د شینوارو د اچین د نازیانو د مامندو د دې خلک ډېر ماجر شول او اوس په ډېر بد حالت په جلال آباد په ښار کې او په ځینو ولسوالیو کې خواره واره او په ډېر بد حالت پراته دي. د دې کورونه د دې د خوا اوس ایزل شول. قومي مشران یې ووژل. نو دغه حالت هلته ډېر خفه کوونکی حالت په شینوارو په منطقه کې روان دی. دوی عام وګړي ځان سره ګروګان نیولې او دوی نه پرېږدي چې هغه خپلې سیمې پرېږدي.
په تر ټولو تازه پېښه کې د غډلې یو ویډیو خپره کړه چې پکې د ننګرهار د چین ولسوالۍ لسنه اوسیدونکي له طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزول کېږي. خدای واسي ننګرهار نه دی چې ورڅخه د داعش د فعالیتونو په اړه راپورونه او خبرونه ورکول کېږي. غزنی، زابل، هلمند، فراه، سرپل او فاریاب هغه سیمې دي چې پکې د داعش د شتون خبر ورکړل شوی دی. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته ویل چې داعش د محل د دغه ولایت په درو ولسوالۍ کې سته.
په زابل کې وازنه د دې هغه تشنج چې جوړ کړی د هغه زمزاغه کوم مسافر چې د مخکې شوکو یا دوه درې ورې نور دا خبره تکرار کړه تر اوسه پورې بل کوم فعالیت نه کړی. خو بیرغ او نشان او دا ټول رسمي پورته.
د دې ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو جنرال ویلسن شوفنر ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش شای په دې هیواد کې په یو ستر ګواښ بدل سي. داعش د لومړي ځل لپاره په عراق او سوریه کې خپل فعالیتونه پیل کړل او دا مهال د دې دواړو هیوادونو یو پر درېمه خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. دغه ډلې وروسته خپل نوم اسلامي دولت ته واړوه او د عراق او سوریه سربیره په افغانستان، لیبیا او مصر کې ځینې تحرکات وکړل. طالبان هم په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په خبرګون د غډلې ته خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بل پوځي جبهه رامنځته نه کړي. د غدوړ وسلوالو ډلو عام څو ځله په یو شمېر سیمو کې نشتې هم کړې دي. د دې ترڅنګ د چارو کارپوهان وایي که چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات کومه نتیجه ورکړي نو شایي هغه ډله طالبان چې نه غواړي له افغان حکومت سره سوله وکړي د داعش لیکو ته ورګډ سي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني د غرض له ازادي راډیو سره خبرو کې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره د داعش ډلې فعالیتونه خطرناک بولي.
یک بخشی از داعش به عنوان پروژه است که
شغل کوستانی وی د داعش لایوی برخی څخه د زینو هیوادونو او قدرتونو لخوا د وی پروژه په توګه حمایت کیږي. د سولاندوینه کیږي چې دا ډله به په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په جغرافیه کې جګړې ته دوام ورکړي، دایمي اړتیا به جوړوي او نوې کسان به جذب کړي. او په 2014 کال کې په افغانستان کې دغه ډلې د جګړې د اوج وړاندوینه کیږي چې تر ډېره به د افغانستان مرکزي او شیعه میشتي سیمې له ستونزو سره مخامخ کړي. حافظ سید، شاهد الله شاهد او عبدالروف خادم په افغانستان کې دغه ډلې له مهمو مشرانو څخه دي چې په وروستیو کې په هوایي بمباریو کې ووژل سول. اوس د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د داعش په وړاندې وروستیو اقداماتو دا ډله کمزورې کړې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله په افغانستان کې خپلو اهدافو ته نه ده رسېدلې.
بعضي حرکاتشان در ولایت زابل او غزنی هم دیده میشه، مگر باندازه نیست که
با سابل او غزنی که زین حرکات لیدل کیگی خو دومره ندی چې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره د اندېښنی وړ وي. اوس فکر کوم داعش ونه شو کړی چې په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي. ډیر تلفات یې ولیدل، مرکزونه یې هم ړنګ شول او اوس دوی د له منځه تلو په حال کې دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له دې مخکې داعش د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ بللی و او ویلی و چې دا ډله غواړي د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته خپل فعالیتونه وغځوي. خو آیا دا چې د نړیوالو ځواکونو او حکومت وروستو اقداماتو په افغانستان کې د دغه ډلې فعالیتونه څومره محدود کړي او دا ډله به په راتلونکي کې افغانستان له کومو ستونزو سره مخامخ کړي، دا به د وخت په تیریدو سره روښانه سي.
تاسو د ازادي راډیو د خبریال قسیم سولمل ځانګړی رپورټ واورید. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې وضعیت څنګه دی؟ د دې ولسوالۍ په دغه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو یا داعش د ډلې د فعالیت په اړه زه د نقیز رپورټونه خپرېږي. خو که تاسې په چین کې یاست او د ازادي راډیو خپرونه اورئ او د افغان بي سیم ټلیفون لرئ، نو پر 903 شمېره باندې تاسې ازادي راډیو ته پیغام راستولی سئ او د خپلې ولسوالۍ وضعیت د ازادي راډیو د اورېدونکو لپاره څرګندولی شئ. نو ازادي راډیو ته پیغامونه راوستوئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په نږدې وخت کې به د افغانستان څخه یو شمېر تاریخي اثر جاپان ته ولېږدول سي او په جاپان کې به نندارې ته کښېښودل سي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ویاند هارون حکیمي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه تاریخي اثر به د جاپان په پلازمېنه توکیو او ځینې نورو لویو ښارونو کې نندارې ته ښودل کېږي. د ازادي راډیو خبریالي نجیبې زمان له ښاغلي حکیمي سره مرکه کړې ده او په پیل کې د دغو اثارو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
د دغه تړون له مخې چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزیر صاحب جناب جانی صاحب په استازیتوب په جاپان کې د افغانستان سفیر ډاکټر محمد امین فاطمی د جاپان د ټوکیو د ملي موزیم د اجرایه رئیس سره امضا کړی دی. 211 اثر چې د باختر گنجینی اثر دی د دسمبر د 15 نیټې نندارې ته ښول کیږي. د دوو میاشت د پاره به د ټوکیو په نړیوال موزیم کې، دوی میاشتې د کیوشو په موزیم کې نندارې ته وړاندې کیږي.
د دغه سي نندارتونونو ارزښت تاسې څه ډول ارزوئ؟ څومره ارزښت لري افغانستان لپاره؟
دغه موزیم له یوې خوا فرهنګي ارزښت لري، د بلې خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي. دریم ارزښت چې افغانستان ته لري هغه مالي ارزښت دی. د دواړو موزیمونو څخه په ګډه 2.5 لک امریکایي ډالر د افغانستان حکومت ته د دغه نندارتون پر سر ورکول کیږي. د دې تر څنګ به د دغه نندارتون د خالصو عوایدو 40% هم افغانستان ته ورکول کیږي.
څه موده کیږي چې دغه د باختر گنجینه د افغانستان څخه د باندې په هیوادونو کې ده؟ د څه وخت بیرته افغانستان ته انتقال سي او څومره به دا خوندي وي هلته؟
د دغو آثارو د خوندیتوب دپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت پوره تدابیر نیولي دي. په تړون کې هم راغلي دي د ټولو نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره به دغه آثار لیږدول کیږي. د دغو آثارو هغه بیمه چې ده هغه هم سوی ده او افغانستان ته به جبران ورکول کیږي. افغان پلاوی د دوو آثارو د لیست سره یو ځای هلته ځي او د دوی په مخ کې دغه آثار بیرته وړاندې کیږي. په نږدو ورځو کې به د افغانستان حکومت او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ په دې اکله هم تړون وسي. د دغه تړون له مخې به بیا دغه آثار د جاپان څخه د امریکا متحده ایالاتو ته د نندارتون د وړاندې کولو په موخه لیږدول کیږي. ډېره د پام وړ او مهمه یادونه چې د موږ جاپان ته د استرالیا څخه 210 قلمه آثار لیږدوو. په جاپان کې د یونسکو د نیک نیت سفیر او د جاپان د هنرونو د پوهنتون د موزیک څانګې یو پروفیسر چې خپل ملي سوداګر هم دی، د افغانستان 102 قلمه آثار یې د تیرو لسیزو په اوږدو کې په خپله شخصي پانګه رانیولي او راټول کړي دي. دوی ژمنه کړې ده د دغه تړون له مخې به دغه 102 قلمه آثار هم د افغانستان حکومت ته سپاري، چې دا د افغانستان لپاره مهمه او د پام وړ لاسته راوړنه ده.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور د وزارت له ویاند هارون حکیمی سره تاسې د ازادي راډیو د خبریالي نجیبې زمان مرکه واورېده. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، که تاسې غواړئ چې دغه سې په د افغانستان پر فرهنګي مسایلو باندې ځان خبر کړئ، نو د نن ورځې د غرمې په 12 بجو به تاسې ته ازادي مجله لرو. په ازادي مجله کې دغسې ډېر په زړه پورې خبرونه، داستانونه او په افغانستان کې د شعر و شاعرۍ د پرمختګ په ارتباط خبرونه اوریدلی سئ.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د انډین اکسپرس ورسپانه خبر ورکوي چې د پاکستان وی محکمه پرون په دغه هیواد کې د بالیووډ یا د هند سینما د یو فلم پانتوم په خپرېدو باندې بندیز ولګاو. دغه فلم د هند په ممبئی ښار کې د 2008 میلادي کال د تروریستي حملو د اصلي طرح حافظ سعید په اړه و چې په پاکستان کې دغه فلم په خپرېدو باندې بندیز لګېدلی. رپورټونه وایي چې د طالبانو وسلوالو طالبانو او د نورو افراطي ډلو سره په ارتباط کې حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په یوه حمله کې په افغانستان کې ووژل سو. د لاهور ستري محکمې رئیس شاهد بلال حسن پرون په دغه فلم باندې چې د هند سینما پیژندل سوي اکټور سیف علي خان کار پکې کړی دی په پاکستان کې بندیز ولګاوه، او وی ویل چې دغه فلم ته اجازه نه ورکوي چې د لاهور په سینماو کې وچلېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو، بریالی د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې د کمال خان بند په اړه مشته معلومات راکړي. دا معلومات به راټول کړو، بیا به تاسو ته خبر درکړو. د ازادۍ راډیو یو بل اوریدونکو فضل له د لغمان څخه په خپل پیغام کې لیکي، موږ د افغانستان نو ولسمشر غواړو چې په افغانستان کې د پاکستان پر ټولو تولیداتو باندې ډیر ژر بندیز ولګوي، ځکه د ده په وینا پاکستان په افغانستان کې د دغسې تولیداتو له لارې د خپل اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره پروګرامونه چلوي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د خبرونه مو د سهار تر 9 بجو پورې د مخکمو په خبرونه کې د په ځانګړي رپورت کې واوریدل چې د ځینې رپورټونو پر اساس په افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالي ډلې یا داعش فعالیتونه زیات شوي دي. د افغانستان د پارلمان یو شمیر غړو او په افغانستان کې د ټولنیزو او سیاسي چارو یو شمیر کتونکو د ننګرهار په اړه ځانګړې اندېښنه څرګنده کړې ده او په خاص ډول رپورټونه وایي چې په اچین ولسوالۍ کې د دغې ډلې فعالیت زیات دی. نو که تاسې په اچین ولسوالۍ کې یاست، د ازادي راډیو ته تاسې د افغان بي سیم په ټلیفون باندې پراته سوه 18 شمېره باندې سمسونه یا پیغامونه رستولای سي چې د ازادي راډیو څخه به یې ترته خپاره کړو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام سبا خپرو. د پروگرام د بحث موضوع لا تر اوسه نه ده ټاکل سوی، خو د ازادي راډیو اوري د پروگرام د بحث موضوع بم درته ووایو، د ټلیفون شمیره بم درته اعلان کړو، بیا تاسو کولای سئ چې په پروگرام کې ګډون وکړئ. او اوس پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د پاکستان په حکومت باندې د رپورټونو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو هغه مرستې بندې کړې دي چې دغه هیواد ته به یې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ورکولې. رپورټونه وایي د امریکا متحده ایالاتو دا کار په دې خاطر کړی دی چې د پاکستان حکومت د حقانی د شبکې پر ضد چې د امریکا د تروریستانو په لیست کې ده سم فعالیت نه دی کړی. په دې اړه پاکستاني چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ټیم چې په وروستیو کې سریلانکا ته تللی و تېره ورځ کابل ته ستون شو، او رپورټونه وایي چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ د مینوالو لخوا تود هرکلی وشو. د افغانستان د حاجیانو اوله ډله پرون جدیه ته ورسېده. د افغانستان حکومت وایي سږ کال یې د حاجیانو لپاره د بل هر کال په پرتله ډېر امکانات برابر کړي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې په شمالي وزیرستان کې پرون پر دوو کلیو پوځي عملیاتو کې 23 وسلوال ووژل. د دغو کسانو هویت نه دی څرګند شوی. د پاکستان د پوځ ویاند عاصم باجوا پر ټویټر ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال دره کې ځمکني پوځي عملیات هم پیل کړي دي. ټاکل شوی ده چې د ایران او برېټانیې حکومتونه په خپلو هیوادونو کې یو وار بیا سفارتونه پرانیزي. د برېټانیې حکومت ویلي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاید یک شنبه په ورځ تهران ته ولاړ سي او دغه هیواد سفارت پرانیزي. د یونان صدر اعظم الکسس سپراس پرون استعفا وکړه. الکسس سپراس وویل چې دی د صدارت څخه ستړی شوی دی او د دې وخت را رسیدلی چې د یونان خلک د نوي صدر اعظم د ټاکلو پریکړه وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکی دی وویل چې د مغزو سرطان لري. په خبرونه کې په پاتې دقیقو کې تر 9 بجو پورې د ډرامې د اورېدو بلنه درکوم. تر هغه وروسته به زما همکار یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع باندې، البته د نن ورځې پر موضوع باندې بحث کوي. تاسو هم کولای سئ چې په دغه بحث کې ګډون وکړئ.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو، د ډرامي په تیره برخه کې مو اوریدل چې قدیر یعنی د احمد خسر وای چې یا له احمد نه دوه چنده ولور غواړي او یا امیز خپل لور نه ورکوي. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې احمد په دې اکله څه خبرګون شي.
استاد ستړی مشي؟
خیر یې سي. اوهو هو علي جان په خیر راغلې. ځوانه تم ستړی مشي؟
خیر اوسې استاد.
راځي کارخانه کې غوونه ډېر ټیک دي، د څنګه دکان کې وکیل
استاد ته خو ولا کار وويسته گاونډي ته به د هم مزایمت وشي
نه نه راځي هغه مې خپل دکان دی
او جمیل جانه د دفتر غونډه ځای دی او ماشاءالله چې د استاد دا وډاله شاګردان چې وي کاري ورسته نه پاتې کیږي
کینه دی بالغ تر ډډه وای
خیر وسه
خوالی جانه دا ځوان دی راونه پیژنده
استاد زو جمیل ملګری مې یوې مشورې لپاره درته راغلی یو
ښه یعنی پوه دې کړم چې دا ځوان جمیل نومیږي او ستا ملګری دی
ښه ولی جانه استاسو مې په نوم او قرابت پوه شو اوس په اصلي خبرې ته راشو چې د څه لپاره راغلی یو د وادې سره خو زه باید اوس د کار د بیا د پیل لپاره راغلی وای
او یعنی چې اوس دې ته نه یې راغلی نه غواړې چې استاد شي
استاد لنډه خبره به زه درته وکړم موږ په خپل کلي کې په اجاره کار درته پیدا کړی
دا خو مو ډېر لر کار کړی نو ولی جانه ته نو ولې داسې شف شف راته وایې
استاد زموږ په کلي کې بیکاري بیخي زیاته شوې موږ وایو که د هغه تعمیر له خاوند سره د اجارې په بیه جوړ شي موږ ته به هم کار پیدا شي
که جوړ راشو که رانه شو ولی جانه تا ته خو ما ویلي وو چې کار ته بېرته راسه
استاد اصلا موږ غوښتل چې په خپل کلي کې د یو څو تنه ځوانانو ته کار پیدا کړو خو یوازې وو وسه مو ونه شوه
ښه نو زه مرسته درسره کولی شم
هو مرسته کولی شي که تاسې زموږ په کلي کې د هغه تعمیر نه جاري په اجاره واخلئ ښه ډېر کار دی موږ به هم په کار درسره ودرېږو استاده هو د شلو کوټو ورسۍ او دروازې دي په همدې موده کې به زموږ د کلي یو څو هلکان په شاګردۍ درسره ونیسي استاده
ځوانانو ښه فکر مو کړی خپلو ستونزو ته مو ښه لاره دیال پیدا کړې تاسې د ځان د ګټې سره لالات هم ګټه کتلې
ښه استاده یعنی ودې منله
او منلې یو ګڼه اوس په کار ده چې د کار له خاوند سره خبرې وکړو چې پر بیه سره جوړېږو او که نه
استاده کله به ورسره ووینو د خیره
یاره له نن ورځې نه خو خبره خطا ده ځکه چې بل ځای مې وعده کړې سبا ته به ورسره وګورو انشاءالله
سمه ده یاله جمیله در ولاړېږه چې ځو د استاد وخت مو ډېر ونیو
تاسې داسې وکړئ چې غرمه راسره پاتې شئ
خیر اوسې استاده بس که ستا اجازه وي موږ به درنه لاړ شو د خدای په امان
ښه نو چې ځئ په مخه مو ګلونه
ولی جانه تا خو نه ویلي چې د استاد دا یو لاس پرېږدی یاره ته په یو لاس معیوب هم دی ودیدې چې داسې یې ماشاءالله کار جوړ دی چې د ډېرو نجارانو نه دی جوړ ګم در غټ که تعلیم و ښې وي هغه د موټر هم راغی راځه راځه
ښه قدیره تا خو هېڅ پوښتنه ونه کړه چې تاسې سپینګیري څنګه راغلی یې
بس راغلی یې نو خدای مو راواله ملک صاحب میلمه خو د خدای دوست دی
کور دې وطن قدیره موږ او تاسې خو د یوه کور او کلي خلک یو د یو بل په ستونزو ښه خبر یو
همداسې ده ملک صاحب
قدیر جانه دوستي داسې نه کېږي صابر موږ ته ستا د شرطونو په هکله وویل وروره تا اوله چې لور ورکوله لوړ ولوار دې پیښی وه او اوس دې بیا
ملک صاحب که ولور لوړ وکټیټ چا په زوره نه ده پې منلی نه به دې قبله و صابره
قادره زه په خپله مخکینۍ وعده ولاړ یم په هغې موضوع بیا نه غږېږم هغه لومړنی ولور درکوم
قادره ګناه چې څومره ډېرېږي هماغومره یې جزا لوړېږي ګوره دا په یوه او بله بانه په لوڼو ولور اخیستل حرام دي خیر که زه ستاسې د خیښۍ په اوله ورځ حاضر وای ما نه منل
ملک صاحب په دې خبره کې زه ملامت یم چې له اوله مې ورسره ومنله
هېڅ فرق نه کوي که قادر وغواړي همدا اوس دې له ولوره تیر شي
ملک صاحب په دې خبره د صابر ډېر خوشحالېږي خبره دا ده چې زه په خپله خبره ولاړ یم که صابر د خپل زوی واده غواړي زما همدا شرط دی چې ولور به دوه برابره راکوي
ګوره قدیره که ته په خپله خبره ولاړ وای له اولې خبرې به دې نه تېرېدې دا ښه کار نه ده
ملک صاحب که ښه کار دی که بد هغه وخت یې زوی رک روغ و اوس خو یو لاس هم نشته دی
ځکه چې شی نه وایم ته یې مه وایه قدیره زما زوی د ولور په ګټلو پسې وتی و لاس م همدا زما او ستا د ناسمې پرېکړې له امله پرې شو
قدیره دا د حل لاره نه ده ته که هر څومره پیسې په خپلې لور واخلې د احمد د لاس نشواله خونه پوره کیږي.
نه نه ملک صاحب، زما یو خبره ده.
قادیره، تا اوس ما سره دوستی کړې که دښمنی؟
صابره، که یې دوستی ګڼې که دښمنی، دغه مې شرط دی. که د زوی واده د غواړي، ولور به دوه برابره راکوي. خلاص
ښه نو قادیره، تا زموږ د مشرتوب لحاظ هم نه کړه.
درځه ملک صاحب چې ځو. قادیر یوازې پیسې پیژني، مشرتوب نه پیژني.
قدیر مدرد نلری مرداری مکول اویلی نیولی گلالی اگه چای جور در سره و گوره چیشی گی و کنه
نپوی کم چی ده احمد پلار لملک نواب سره سوایی چی دوم رزن ده کلا ده دروازی خواهت ولر دی ده خزل اوز چیر ده واچانو سطلم دک شوی
احمد از وید چیر تا تلایوی؟ زمک خواتا ده ولی جان و نسار ماما سره ناستو.
ده احمد لارا راغلی پخیر.
او خیر اوسی موری بهر نخو زم راغلم. ما تا خودی اونو ویل چه پخیر راغلی، لکه چه پلار تا می پتاموی چه داسی پختانا ده وکلا.
پوریا یاو ساد ده دروازی مخیر تا ده ملک صاحب سره ولارو، زکا پختانا می وکلا.
وقتی ها پلارا ملک صاحب سو ویل دیر جدی غږېده، دواړه خپه غوندې وای.
چای د مشری او ملکه احترام ونه ساته، ځکه په قهر وه.
د احمد پلاره، یا به اوس یا به لږ وروسته احمدم خبر شي. ووایه څه څه یې ویل؟
خود به خبرېږم مورې. چا څه ویل؟
د احمد مورې، تو خو هېڅ خبره نه شي ساتی. پرې موده، زه د خوشحالۍ له زیرې سره خو راغلی نه یم. درځئ کوټې ته.
اوس خبره څه ده؟ ما ته خو م یو څه ووایئ، بیا به کوټې ته لاړ شو.
و سړیه، اوس یې ووایه نو، وعدې درسره ومنو که نه؟
همیرا، داسې انسان مې په دې اته څلوېښتو کالو عمر نه و لیدلی. موږ په دې نیت ورغلو چې که ولور یو څه راته راپرېږدي، د احمد واده به وکړو. او
ولې ورغلې وا پلاره؟ دا خبره به دې ورته نه کوله. هغه ته پیسې له اولاد نه مخکې دي.
زه خو وایم چې داسې کسان د پیسو غلامان دي. هغه اوس هغه پخوانی ولور هم نه مني، دوه برابره یې غواړي.
څه
ولې؟
وایي زما ګاونډي خپله لور یو معیوب سړي ته زما د لور په دوه برابره ولور ورکړه، ځکه زه هم اوس دوه برابره ولور غواړم.
ښه، هغه اوس وایي چې د احمد لاسم.
مورې مه ژاړه، خو یو لاس مې نشته. مړ خو نه یم، همت او غیرت خو مې نه دی خوړلی. ډېر بعد یې راسره وکړه، ډېر بعد.
نن مو تر همدې ځایه درس بس دی. د دې اونۍ په آخر کې یوه وړوکې ازموینه درنه اخلم.
پروینه، لکه چې د ازموینې نه خلاصه ده.
څنګه؟ ازموینه خو له ټولو نه اخیستل کېږي. کوم چیرې ځې پروینې؟
نظر لږ دی، پلوشه هسې بې ځایه خبرې کوي.
ولې یې پټوې پروینې؟ په همدې ورځو کې واده دی له خیره.
ښه نو جامې تیارې کړو.
خیریتي ده؟
جامې څه ته تیاروئ؟ پیغلو عمده مو پاچایی ده.
ستړې مشې شفیقې،
ستړې مشې.
خیر یې څه زل لږ دی، ته ښه یې؟
شکر دی شفیقې. څنګه ناوخته راغلې؟ وخت درنه ورک و؟
وی ښه، هېڅ پوښی نه یمه. زه وایم چې ټولو څنګه کتابچیو قلمونه ټول کړي.
هو درس خلاص شو شفیقې ترورې، تا څنګه وویل چې همدا مو پادشاهي ده؟ اوس خو خلک هر هفته کې یوه نوې جوړه کوي، او د پروینې واده ته خو به یې خود کوو.
ښه، واده در اږدی؟ ای لورې، دا خوښي چې ستاسې په زړونو کې ده، د میندې په زړونو کې مو نشته.
هو صدیقه ترور، هم د پروینې واده ته خفه ده.
دا د دنیا دود دی، خدای دې ښه ژوند ورکړي. آمین. خو اولاد نه لریتوب ډېر سخت دی. ما ته زور معلوم شو، د اولاد غم د انسان ملا ماتوي.
ترورې، اسلام له بنده خلاص نه شو؟
نه لورې، تر اوسه محکمې لا پاتې دي. همداسې در په در او سرګردانه یو.
ترورې، د دلاور کاکا د بند موده خو لږه ده، هغه نه ده پوره شوې؟
نه لورې، د شپږو میاشتو یادو لاسې په خوله اسانه راځي. تر اوسه یې لا وخت پاته ده.
هو ریښتیا وایې ترورې، زما پلار هم ځکه 15 کاله بند تیر که دا 15 کاله نه و، په موږ باندې 50 کاله تیر شو.
ښه، ته اوس د خفګان خبرې مه کوه. واده دې کله دی له خیره؟
شفقې ترورې، هغه وخت چې مې پلار بندي و هغوی 2 ځلې راغلل، ویل یې واده راکړئ، خو مور مې یوازې وه، وی نه منل.
او کله چې مسافر کاکا مې له بنده خلاص شو دا بهانه هم ختمه شوه.
بس ګورې ودان، اوس هم ډېر درته وکتل.
ریښتیا یوه پوښتنه را یاده شوه، دا ریښتیا دی چې د ګلالۍ د ورور لاس پرې شوی؟
هو، هغه ورځې ملګري لیدو ته ورغلي وو.
آفرین دې د عمیرا په زړه وي. هو کنه، ګلالۍ ورته کونډه شوه، د زوی یې لاس پرې شو. هغه ورځ ګودر کې ګلالۍ خپله کیسه راته وکړه.
دا زده رادیو خو گوریدونکو سلام، په دې هیله چې نیکمرغه جمعه ولرئ. زه یوسف زدران یم او په تخنیک کې رامین کاکړ را سره دی. موږ د جمعې په ورځ دا وخت له میلمنو سره په بیلابیلو ټولنیزو، اقتصادي او حقوقي موضوعاتو بحث لرو. د یو کلی زرغون ډرامې په نننۍ 112 برخه کې تاسې د ځوانانو ستونزو په اړه واورېدل، او نن په دې غږیږو چې د ځینو ستونزو په تېره بیا د لوړ ولور د کمولو یا دې دستور محکومولو په برخه کې خپل ځوانان څه کولی شي. ځوانان چې د یوې ټولنې د ملا تیر ګڼل کېږي، ورته تر ټولو ډېرې هیلې وي کله پیله اټکلي دا ډول ستونزې ولري، په روحیه او د هغوی په ژوند څه بدې اغېزې پرېوځي. په همدې اړه د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو د ټولنې شبکې د ننګرهار د څانګې له مشر انعام الحق احساس سره بحث لرو. ښاغلی احساس، تکلیفونه مو وبښئ، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه، ژوندي اوسئ. کورودن
درنو اوریدونکو، ځوانان خپله د افغاني ټولنې ډېره برخه جوړوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان یو ځوان هیواد ګڼل کېږي چې د وګړو شاوخوا 70% یې د 25 څخه کم عمر تشکیلوي. له دومره اکثریت سره آیا ځوانانو خپلې ستونزې درک کړي؟ آیا د هواری لپاره یې څه کړي او کنه؟ په دې اړه ستاسې نظرونه هم اورو. 0999-203-1540 او 0992-2555 شمیرو ته موږ سره اړیکه ونیسئ. احساس، تاسو ته راځو. زموږ په دې خپرونه کې بېلابېل علماو، مشرانو، د نظر خاوندانو زموږ سره د ولور په اړه باندې بحث کړی دی. هغه یو غیر اشاري او یو رسم ګڼلی دی، خو له دې ټولو سره بیا هم دا رواج شته او تر ټولو ډېر ترې ځوانان ضرر ویني. ستاسو په اند باندې ځوانان په دې برخه کې د روحي لحاظه، د ټولنې لحاظه کومې ستونزې ویني؟ یو ځوان په هیڅ باندې ستاسو نظر.
بیم زدران صاحب، تاسو ته او ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دا چې موږ د ځوانانو برخه کې کار کوو، زموږ یوازینی هدف همدغه چې په ځوان کول چې کومې ستونزې لري، هغه ستونزې موږ څنګه د حل لارې ولټوو. دا چې ولور طبعا یو ډېره جدي ستونزه ده په ټول افغانستان کې، بلکې د افغانستان په هر ولایت کې ستونزه ده. دا چې ځوانان دغسې یو لوړې ستونزې سره لاس او ګریوان دي، چې هغه که اوس غواړي ځان دپاره یو نجلۍ واده کړي، هغه ته په خپله کورودانه ځان ته پیدا کړي، بلکې مقابل جانب خسرخیل چې دی هغې دو لوړ ولور ورباندې ټاکي. نو همدغه علت دی چې ځوانان مو د بیکاره هم دي، ورسره بیکاره سره څنګ کې دی ورسره یو روحي تکلیف پیدا کیږي. دی چې کله په روحي تکلیف باندې اخته شو، دی نشه یې توکو ته مخه کوي، غلا ته مخه کوي، همدارنګه د خلکو مخه نیسي، هغه ټول بدفعلینو ته مخه کوي. دی مجبوریږي چې دی هغه پیسې پیدا کړي، او که پیسې پیدا نه کړي دی ته یو ډول تکلیف رامنځته کیږي. همدغه تکلیف سره سره څنګ کې دی خپل حالت د لاسه ورکړي، په کور کې د خلکو ته پیغورونو سره مخ کیږي، له بدو خبرو سره مخ کیږي. نو ځوانان دي چې دغه ټولو ستونزو سره سره دی هغه خپل هغه اصلي ژوند لاسه ورکي او یو بلې دنیا ته ځي.
او تاسو یو ځوان خپل او د ځوانانو د سمونو بدلون لپاره، بلکې د ټولو ټولنې د سمونو بدلون لپاره کار کوئ، شاید ډېرې داسې تصفیح لیدلې وي چې همداسې ناوړه عواقب ولري، یا تاسو نه غوښتنه شوې وي چې په دې اړه باندې کار وکړئ. ستاسې هلې ځلې په دې برخه کې څومره نتایج لري، څم کړي دي؟
موږ په مختلفو برخو کې کار کړی، لکه رابه شو دې ته چې د انتخاباتو عامه پوهاوی په اړه باندې، دغې د ترغلې په مخنیوي په برخه کې موږ کار کړی دی. ورسره څنګ کې ځوانانو چې بیکاره وو، د هغې د بیکاری لپاره مهال ځلې کړي تر څو موږ د کار پیدا کړو. له مختلفو دفترونو سره موږ کتلي، له مختلفو ارګانونو سره موږ لیدلي دي، ولې هره هڅه نتیجه ورکوي. دا نه چې سم کېدونکي نه دي، بلکې هر څه کېدونکي دي.
او مهرباني مهرباني، تاسو خبرې هم اورو، بیا اوریدونکي ما خلو زموږ سره اړیکه له پایله نیولې ده. مهرباني، تاسو ځان معرفي کړئ، له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ بلې، عارف جان یې تاسو له غزنی نه. مهرباني، رامین کاکړ را سره مرسته وکړه. مهرباني، بلې عارف، عارف خبرې نه کوي او بل اوریدونکی اخلو زموږ سره په لاین کې دی هم منتظر دی. تاسې خپل ځان معرفي کړی او کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر په خیر راغلی خبرونې ته. ڈراما کیریکٹر در لو تو احمد مایوب شو ڈراما اور مہربانی
سوال پہ جواب کے بہت چی مالول ہم تو ٹولنے دیا قشر دیا مالول ہم انسان دے مولول هم په تاګه ټولنه کې د ژوند کولو حق لري. دا چې لدن مخ کې مونږ یو پروژه درلودل د مولول حقوق په حق لباندی په ننګرهار ولایت کې، یو ځینی هدف زمونږ هم دغه چې مونږ څنګه وکولای شو چې د مولول ته چې خلک په ټولنه کې په کوم بد نظر باندې ګوري دغه بد نظر مونږ څنګه لمنځه ویسو. د لپاره مونږ هم په هیو کې د خلکو سره دغه نظر چې مولول لاس نه لري کار نشي کولای، مولول په خنه لري هغه کار نشي کولای، یا مولول د بدن کوم غړی لاس ورکړي هغه کار نشي کولای. ولی مونږ خلکو ته خودل چې مال لین دی چې پټولنه کې صحیح دی او د هیواد په جوړولو کې رغند ضرور لري.
هغه سره باید مرسته وشي، یعنی
مرسته وشي ور سره پټولنه کې موږ د دې ته پاره هم په هیواد تر سره کې د خلکو نظر مو مثبت کړو ورته خلک ان شاء الله کار کوي. د پاره
او ډیر زیات مهرباني پام دی اړه موږ تیر جمعه له مولوی صاحب سره خبرې درلودې. یو بل اوردون کې هم اخلو د چې کوم ځای نه اړیکې نیولې، مهرباني خپل وایره ته.
سردار محمد د کابل.
سردار محمد له کابل څخه، خدای مو راول په خیر مهرباني.
تاسو دواړو ته سلامونه وینم.
وعلیکم السلام، مهرباني مهرباني. بله مهرباني، له تاسو اور خپل نظر مو که پښتنه لري هغه. سردار محمد اورور اړیکه وشلې ته زموږ سره مهرباني چې زموږ سره اړیکه نیسې. اما بل اوردون کې اخلو، مهرباني لطفا خبرې وکړئ چې د خبرونه وخت کم میسته تاسو نظرونه په خبرونه کې شامل او حتمی دي. مهرباني. بلی خا دا اردن کوم خبرې نه کوي. بیا دا اردن کو په طرف سو مونږ سره مونږ دا موضوع په فیسبوک کوم شریک کړی و. د ازادي رادیو لاره تاسو هم کولای شئ الته زمونږ پانه خوخه کوي facebook.com/azadiradio. یو او زمونږ یو فالوورز ویلې دي زمونږ یو تعقیبون کې سید عبدالواحد ساحلی، باید ټول په یو غږ د دې ستونزې په وړاندې ودرېګو. په خو ژوندې لونه خخې دي او اوس دا په ماډرن شکل باندې خرڅیږي. یو بل اردن کې بیا لیکلې دي نصر الله احمدی، وایي کدو ځوانان سره جوړ شي دوی دیو بل ستونزې در کول شي او کول شي نه معقول رواجونه او ودونه لمنځه یوسي. د نور اردن کوم یو بل اردن کې اخلو له قندهار ولایت څخه، له ننګرهار ولایت څخه مهرباني. بلې
بلې اورم.
مهرباني تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی، مهرباني خپل نظر مو وایې که پښتنه لري هغه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حبیب اللہ جان مہربانی. افغانستان یو اسلامی ټولنه او خلک ټول مسلمانان دي او د افغانان چې دوی ډېر غیرتي خلک دي، نو باید دغه څه ناوړه دودونه څخه ځان وساتي او دغه کوشش وکړو چې دغه ناوړه دودونه د خپلو ټولنو نه لرې کړو. ځکه چې که چېرته یو سړی په خپل ویر باندې دود ولور واخلي، نو کېدای شي دغه مقابل جانب د حالت کورنۍ ولور پیدا کولو کې وخت ولګي او دغه وخت کېدای شي داسې وخت ورځ چې دې سره وګرځي چې دغه د دې سړي دا خور لور په کور باندې ډېر لپاره پاتې شي او یو بد نوم یا یو بد لمس شي یا بد نوم پیدا شي.
بلې ابي بلا جان مهرباني، ستاسو نظر مو واخستای. زه یو پوښتنه لرم، ستاسو عمر څومره دی؟ بلې
اورم.
ستاسو خپل عمر څومره دی؟
زما خپل تقریبا 30 کال عمر ده.
ځوانان
واده کړي په 30 کال کې واده کړي.
او مهرباني ځوانان خپل د ستونزې څنګه حلولې شي؟
ځوانان خو د خپل د حلولې شي چې خپل د ځوانان هغه وخت د ستونزې حلول شي چې تعلیم حاصل کړي. خپل ځوانان نارینه و زنانه دوار تعلیم افتاد چی نو حال پیدا دا زورت پیدا دولی خپل پلار یا ورور ته ووایي چې زه خپل دوه خبره هغه ته وکړي
قناعت مهم دی چې بیا خپل
یا پلار هغه ته ووایي چې زه څلور ما باندې ما اخلی زما ژوند زما ژوند مه تباه کوئ زما خوب ژوند آینده ژوند مه تباه کوئ ځکه چې دلته خو یو کال دوه دی په د پلار کور کښې چې دا ورکول کېږي نو
ډېر زیاته مهرباني. بلې ابیالله جان، ستاسو نظر مونږ شریک کړو، او دا چې څنګه خپله ځوانان کولی شي یو دلیل یو جواب یې تاسو ویلې، یو بل اوریدونکی اخلو، له هغوی سره هم خبرې کوو، اساس بیا تاسو ته راځو. مهرباني، تاسو ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ بلې، زمونږ سره وصل یې ازادي راډیو ده. مهرباني. بلې،
السلام علیکم. پوښي
وعلیکم السلام. توخی صاحب ډیر په خیر راغلی، ستړی مشی، مننه چې همیش له موږ سره یې. نن مو ځوانانو په موضوعاتو باندې خبرې کوو چې ځوانان خپله څنګه کولی شي. توخی صاحب، تاسو څه ځواب لرئ ورته چې ځوانان خپله څنګه کولی شي ستونزې حل کړي؟
موږ خو داسې ځواب ورته لرو چې زموږ ځوانان خو الحمدلله ډېر پرمختللي ټولنه ده، کولی شي تن کې بنیادي تغیرات راولي. البته دوی باید په سیاست کښې برخه واخلي. کله چې زموږ وطن د سیاسي لارې جوړ شي، ټول هغه څخه یو دا ده چې زموږ غلط عنانات باید له بند منځه ولاړ شي. دغه زموږ زړو سیاست مدارانو یا زموږ پاچاهانو د پاره په د دېرش کالو کښې چندانې خدمت نه کوي. زما له محترم مېلمانه څخه دا درخواست ده او دا مې پوښتنه ده ځینې چې تاسې په سیاسي لاره باندې په وطن کښې د تغیر راوستلو دپاره څه اقدام لرئ؟
ډېره زیاته مهرباني.
بهتره خبره چې دوی سیاسي او بنیادي تغیرات راولي چې ټول وطن جوړ شي او دوی د وطن دپاره یو سرمشق وګرځېږي او ټول کار
مهرباني. توخی صاحب، مننه چې له موږ سره وی. احساس صاحب، تاسو د ګڼو اوریدونکو نظر نه واورېدل، او ورسره د توخی صاحب پوښتنه. مهرباني.
دا چې ځینې اوریدونکو ویلي چې ځوانان باید تعلیم حاصل کړي او تعلیم لارې باید خپلو والدینو ته قناعت ورکړي، دا ټولو یو ستره او مهمه خبره همدا ده، چې ځکه چې یو څوک بې تعلیم اوسېږي، هغه له اسلامي شریعت نه خبر نه دی، هغه له نافذه قوانینو نه خبر نه دی،
خپلو حقوقو څخه
یعنی په ټوله کښې لیس نه خبر نه دی، بلکې هغه د جهالت په تورو تیارو په کوټه کښې بند پاتې دی، هغه رڼا نه دی کتلي. وخت چې یو څوک بې تعلیم اوسېږي، نو هغه رڼا نه ګوري، او چې رڼا ونه ګوري هغه ټولنه نشي لیدلی. نو په همدې اساس باندې ټول اوریدونکو ښه نظریات ورکړل. دا واقعا خبره ده چې چېرته زموږ والدین او زموږ ځوانان د تعلیم په ګڼه باندې سنبال اوسېږي، نو مونږ کولی شو چې مونږ خپل حقوق وپېژنو او خپل والدین د خپل حقوق معرفي کړو، ورته چې زموږ دغه حقوق دي په ټولنه کښې، مونږ دا حقوق لرو، هغوی ته قناعت ورکړو. ولو که چې په ټولنه کښې چې کله هم څوک چا ته قناعت ورنشي کړلی، نو هغه خپل ستونزو ته د حل لار نشي موندلی. دلته یوازینۍ خبره همدغه ده چې باید مونږ دلته د حل لاره پیدا کړو او خلکو ته څنګه قناعت ورکړو، تر څو هغه له خپلو حقوقو نه خبر کړو او بیا له هغه سره کښېنو چې زموږ دغه حقوق دي، دغه زما حق دی پر تا باندې.
او توخی صاحب، چې کوم موضوع ته اشاره وکړه، په سیاسي لحاظ باندې باید څه فشار راوړل شي، حکومت نه څه غوښتنې وشي، بالاخره یو قانون جوړ شي نه شي، په دې اړه ځوانانو څه هڅې کړي دي؟
دا چې ته لکه مونږ چې د ښځو د تدرخوا د قانون یو قانون جوړ شو، چې قانون په مختلفو مادو کښې دا خبره هم راغلی ده چې مثال په نجلۍ باندې پیسې اخیستل یا څنګه دغه مسله شته دی. خو دا چې مونږ له دولت نه چې یوازینۍ ځوانانو غوښتنه همدغه ده چې دوی د حج اوقافو وزارت لري، وزارت بیا په ولایتو کښې ریاستونه لري، دلته مولوي صاحبانو کار نه دی کړی په ټوله کښې. که دلته یو فشار پرې راشي او د جمعې په هره خطبه کښې دغه بحث ورباندې وشي چې ورور دغه نواقص لري، دغه ګټې دي، دغه ګټې خو نه لري په ټوله کښې، دغه ستونزې دي. او که چېرته تاسو د خپل ځان په ګټه باندې ولور اخلئ، نو ستاسو لور د بادانه واقص دي. ولې حکومت لا تر اوسه پورې داسې یو عامه پوهاوی نه دی کړی په دغه برخه کښې؟ حکومت نه یوازینۍ غوښتنه همدغه ده، توخی صاحب په خبرو باندې یو سیاسي فشار همدغه دی، تر څو په خپلو ریاستونو باندې که حقوق بشر دی، که د ښځو چارو وزارت دی، همدارنګه نور ریاستونه چې کار کوي دي په خطر باندې، پر هغه دوی فشار راوړي تر څو دغه موضوع ته یو ښه انعکاس ورکړي.
او ما مخکې هم وویلې، ځوانان د ټولنې اویا فیصده برخه جوړوي، یعنی چې 15 کلونو څخه کم عمر لري. آیا ځوانانو خپل دا قدرت احساس کړی دی؟ آیا دوی کولی شي په دولت باندې فشار راوړي، یا دا ستونزه په مجموع کې دې ستونزو د حل یو لار پیدا کړي؟
ولې دلته زهران صاحب، یوازینۍ خبر دغه ده چې په افغانستان کښې ځوان لا تر اوسه پر دې نه پوهېږي چې زه څوک یم، اوزه سده پاره باید کار وکم دلته زونانو موینت منګ لرو دله فرهنګ وزارت یو برخه ده ول موینت لا ترسه پور زوان ته نه دی ویری چې ته زوان یستا پټولنه کې ته دغه بدلون را وستل شي ته دغه کار کول شو دغه ستا مسولیت ته ولو کدل ته پزنه طرف شې ته لا شته یو زوان ته وای چې ته سوګ یغه وای چې زاله کیم او زه پټولنه کې ترسم بدل کار کوم هغه پر دې نه چې زوان هم زما مسولیت شه د پټولنه کې کچرته زوانان ته دغه مسولیتونه متوجي شي نو په زه پر دې یقینم چې زوانان دي چې پټولنه کې تغیر راوستل شي زوانان دي چې پټولنه کې بدلون راوستل شي
او تاسو د علماء رول ته خبر وکړي قومي مشران هم بلابل جوړښتونه لري یعنی هغه هم ځینې غونډې کړي دي چې باید په دې شانو باندې پابندي ولګيږي او مانیت یو بل اخره زوانان باید د داسې واز څخه د داسې پریکړو څخه څومره ملاتړ وکړي دوی باید څومره ورسره صحیح وي په دې
زوانان زه یو ډاکټر دا درکول شم چې هغه څه چې د هیواد په ګټه وسیږي د ولسونو په ګټه باندې وسیږي زوانان دا غنه تل ملاتړ کړی دی او ملاتړ ته کوي ولې دلته بدبختي هم دغه ده چې په ځین اطرافو سیمو کې قومي مشران زوان ته په ډېر ټیټ نظر باندې ګوري هغه ته اهمیت نه ورکوي تاله کې ته خبرې مه کوه ته نه پوهېږي څه پرې پوهېږم دغه سې مسایل ډېر زیات دي په دې مسایلو کې که چېرته علماو کرامو نه او سپینګرو نه یو ځنی غوښتنه زمونږ همدغه ده چې چیرته هغې دو د ځوانانو ته قائل شي دغه پر حقوق باندې یا ځوانانو ته حق ورکي ځوانان د کول شي سر صحیح شه په دغه دغه کې بدلون راځي
او پام دې مې ډیره زیاته مهرباني مننه تاسو د ځوانانو په نمائندګۍ باندې موږ سره خبرې وکړې او د چلننګرار راغلی خیر اوسې ډیره زیاته مهرباني درنو اردوونکو د خبرونه موږ هر جمعه خبرو تاسو نظرونه هم پکې شریکو 0 شمیره تاسو غږیز پیغامونه هم را رسیږي او موږ ورڅخه استفاده کوو د خبرونه